سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمه دورس په جسوې نن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د مینه هم نیټه ده. د مشال ریډیو په خبري کې کوم زه عبدالحق کاکړ هر کله کوم په دې کې د خیبر پښتونخوا افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو او په پایل کې به شاهین پوری راي خبرونه وړاندې کړي.
نن په قومي اسمبلی کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د چوکیو د شمیر په اړه په قانوني مسوده رای ورکول کیږي. د بلوچستان په کلي عبدالله کې په یو بمی چاودنه کې یو قبایلي مشر او دغه دوه ساتونکي وژل شوي دي او امریکا په ایران نوي بندیزونه عملي کړي. د خبرونو تفصیل. نن په قومي اسمبلی کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د چوکیو د شمیر په اړه په قانوني مسوده رای ورکول کیږي. په دې قانوني مسوده کې د قبایلي ضلعو لپاره د صوبې د اسمبلی د 24 چوکیو د مقررولو او قومي اسمبلی د موجوده 12 چوکیو پر ځای د 7 سپارښتنه شوې. له قبایلي سیمو د پارلمان غړو مشال لیدو ته ویلي پاین کې د 25 بدلون په اړه د قانوني مسوده پرون د قانون او انصاف لپاره د قومي اسمبلی قیمه کمیټه منظوره کړې ده او نن به قومي اسمبلی ته وړاندې کیږي. په دې اړه په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ پرون مشال لیدو ته ویل ټولو لویو سیاسي ګوندونو ورسره د مرستې ژمنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلي ضلعو کې د صوبې د اسمبلی لپاره د انتخاباتو شیډول خپور کړی. کمیشن ویلي دا انتخابات به د جولای په 2 نیټه ترسره کیږي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ویلي په بلدیاتي قوانینو کې د بدلون حکومتي پریکړه به په عدالت کې چیلنج کړي. په اسمبلی کې د عوامي نشتل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک بیگا مشال لیدو ته وویل حکومت د یو ترمیمي قانون له لارې د بلدیاتي ادارو واک محدودول غواړي چې پر ضد به اپوزیشن ډلې های کورټ ته ځي.
44
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی ویلي څنګه چې په اسمبلی کې د ترمیمي قانون دفاع کړې وه همدغه شان به په عدالت کې هم د خپل دریز دفاع کوي. د بلوچستان په کلي عبدالله کې په یو بمی چاودنه کې یو قبایلي مشر ولی محمد اسکزی او دغه دوه ساتونکي وژل شوي دي. ځایي امنیتي چارواکي وایي دا پیښه د افغانستان پولې ته سیرمه د کلي عبدالله په ګلستان سیمه کې تیر ماښام هغه وخت رامنځته شوې کله چې اسکزی سره د خپلو محافظینو په موټر کې کور ته روان و. د ولی محمد اسکزی او د دوو محافظینو مړی ګلستان ته وړل شوی دي چرته چې با نن خور ته سپارل کیږي. د کلی عبدالله ډیپټی کمشنر شفقت شهوانی وایي چې دوی پلټنې پیل کړې دي او داسې بریښي چې اوزل بیا ولس دښمن قوتونه د سیمې امنیت خرابول غواړي. په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین رسالت له توره پاک شوې ایسوی ښځه آسیا بیبي له هیواده تللې ده. چارواکي وایي هغه به په کینډا کې د خپلو لوڼو سره یو ځای کیږي. آسیا بیبي په زندان کې 8 کاله تیر کړي. د هغې پر ضد تیر کال سپریم کورټ د توهین رسالت تورونه ناسم ګرځولي وو. د پریکړې د سختدریزه مذهبي ډلو لخوا له تشدده ډکې مظاهرې هم راپارولې وې. پاکستاني چارواکو پر نو ویل آسیا بیبي کینډا ته تللې ده خدا سپیناوی ونه ک چاغه کله هیواد پریخره. دا سببی وکیل سیف الملک ویلی چاغه لوړان د کینیډا ته رسیدلی چرته چې داغه دولونه ژوند کوي او داسې ګڼل کیږي چې کینیډا ورته پناه ورکړه ده. اته سرویخ کلنی سببی ته په 2010 کال کې د پنجاب یو عدالت د توهین رسالت په تور کې د مرګ سزا ورولې و. امریکا په ایران نوی بندیزونه عملی کړي. دا په داسې حال کې دا چې یو ورځ وړاندې ایران ویلي وو چې د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د جوهري لوزنامې د ځینو ژمنو نه پشا کیږي. سپینې ماڼۍ د مه پاتم اعلان وکړ چې د دې نو بندیزونو هدف د ایران د اوسپنې، الومینیم، تانبې او مسو صنعتونه دي چې د ایران د ګټې مهمې سرچینې دي. له دې یو ورځ وړاندې ایران ویلي وو د جوهري لوزنامې د لاندې به دوی نور اضافي غنی شوي یورینیم او درنی اوبو په نورو هیوادونو نه خرڅوي. ایران دا دړکه هم ورکړې وه که چېرې نړیوال قوتونه په دوو میاشتو کې د لوزنامې د نوو شرایطو پر وړاندې کولو کې پاتې راغلل، نو د یورینیم د غنی کولو کار به هغې کچې ته ورسی چرته چې بیا د جوهري وسلو په جوړولو کې په کار راځي. بریتانیا، فرانس او جرمنی د ایران دا اقدام ناخوښه بللې او ایران ته خبرداری ورکړې چې له لوزنامې بهر نشي. روسیې د ایران د پریکړې تور په واشنگټن پورې کړې. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تاروکونو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د مذاکراتو لپاره نن ماسکو ته رسی. ټاکل شوی چې دواړه استازي به سبا د ځمکې په ملکیت د شلګونو کالو زړې تنازع په اړه د خبرو اترو په یوه نوې لړۍ کې برخه اخلي. د دې تنازع له کبله ټوکیو او ماسکو په رسمي توګه د دویم جهاني جنگ پای ته د رسولو او امن د لوزنامې په لاسلیک کولو کې پاتې راغلي دي. دا تنازع په هغه څلورو جزیرو یا ټاپوګانو په لړۍ ده چې له جاپانه د روسیې کمچات کا ټاپو وزمې ته غځېدلي دي. شوروي ځواکونو دا جزیرې د دویم جهاني جنگ په آخري ورځو کې نیولې وې، خو جاپان پرې د ماسکو واکمني نه مني. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې پروسه د 1950 د لسیز راهیسې په ځای ولاړه ده. دا و د دې وخت خبرونه او د موسم او کرنسۍ حال سراج ظهیر وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.1 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.1 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپۍ 40 پیسې او په 1.4 روپۍ 40 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 4.3 روپۍ 30 پیسې او په 4.3 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 4.3 روپۍ 40 پیسې او په 4.3 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په روپی 3 پیسې اغسل کیږي او په یورپی 50 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اغسل کیږي او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور، بنو، ژوب او کویټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40، بنو کې 29 او 25، ژوب کې 30 او 40، او کویټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیرو اوریدل. د موسم او کرنسی حال سراج ظهیر درکړ. قومی اسمبلی به نن په خیبر پښتونخوا او قومی اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکۍ زیاتولو پر قانوني مسوده رای ورکوي. د دې سیمو د پارلمان غړي وایي چې حکومت او اپوزیشن دواړو ورته د ملاتړ باور ورکړی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو پر څوکۍ به ټاکنې د جولای پر 2 نیټه کېږي. په دې اړه کمپاین روان دی، خو پښتون تحفظ مومنت ویلي د غورزنګ په حزب په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. یو کارپو څه نظر لري؟
زمات نظر د عادی الیکشنو کې برخه اخیستل ضروری دی. علي وزیر موسم داور د دا غیر د پارلمان په موجودګۍ سره د پی ټی ایم سټاچر دی هغه ډیر پورته شوی دی.
واکمن تحریک انصاف اعلان کړی چې 2 ارب روپۍ به ځوانانو ته ورکوي چې هغه ځان ته روزګار برابر کړي، خو مخالفین یې څه وایي؟
13,000 گورنمنٹ سر تقریباً 9 مہینے کی گئی چھ پاکستان کی ردوئی گورنمنٹ ہے، وہ سر پورے پٹرول پاکستان کی چلتا دئی چاہتا روزگار نہ دے ور کرے.
نو رپورٹ نم لرو لمچار لیڈو سراؤ سے. او سم د خبرونی د پال ریپورت ټاکل شوی چې نن به د پاکستان قومي اسمبلی په خیبر پښتونخوا او قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د څوکۍ زیاتولو پر قانون رای ورکوي. په پارلمان کې د قبایلي ضلعو استازي وایي چې د واکمن ګوند په ګډون د حزب اختلاف لوی ګوندونو د قانون د ملاتړ باور ورکړی دی. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلي ضلعو لپاره 14 څوکۍ مختص کړل شوي دي، خو قانون یې شمیر 40 د زیاتولو خبره کوي. په دې اړه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د قبیلی ضلعو څخه د پارلمان د غړي یو وینا ده: قبیلی ضلعو لپاره صوبایي چوکۍ د 14 ته رسولو او موجوده د قومي اسمبلی 12 چوکۍ پر ځای ساتلو لپاره 25 آئینی ترمیم بل د نهې پورز د قانون او انصاف لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه منظور کړي، او له دې وروسته د نورې منظورۍ لپاره قومي اسمبلی ته بیرته راولېږلې شو. او نن د زیارت پورز د مئی په 9 نیټه له ماسپښین وروسته به په دې رای اچول کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي حسین داول اویل دوی سر ټول مخالف او حکومتی گوند جمعنا کری چی دا بل بل اسمبلی پاس کوی
دا انجسٹس کمیٹی دا قومی اسمبلی نو دا دغینا منظور شوی دی خیر دا قومی اسمبلی دا وړاندې کیږي نو مسلم قومی اسمبلی چې څومره اوورلوډ سیاسي ګوندونه دا تاسو ته موږ کومه کمیټه لا کومه نه ګرځي خو هغه سره مو یو نه ګرځو نو ټول پدې باندې متفقتي دا به خیر دا قومی اسمبلی
مشال ریډیو چې په دې اړه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف له باجوړه د قومي اسمبلی غړي ګلداد خان نو پوښتل نو هغه وی دوی ټول د قبایلي ضلعو پارلماني غړي په دې یو خوله دي او دوی د ټولو پارلماني مشرانو سره هم لیده کاتک کړي او ټولو ورته د مرستې باور ورکړي د قبیلی ضلعو لپاره د صوبائی چوکیو په دې بل په داسې حال کې بحث کیږي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د قبیلی ضلعو په شپاړس چوکیو د انتخاباتو لپاره د مئی په شپږمه نیټه شیډول اعلان کړی چې تر مخه به د روان کال د جولای په دویمه نیټه ووټونه کیږي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د حکومت لخوا په بلدیتي ادارو کې راوړل شوی ترمیمي قانون په عدالت کې د چیلنجولو فیصله کړې ده. بیګا په اسمبلی کې د عوامي نیشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د بلدیتي ادارو واک د پراخولو پر ځای محدودوي، خو حکومت وایي چې په عدالت کې به د خپل ترمیمي بل دفاع کوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
په دغه اړه بیګا ماسخوتن د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دغه ترمیم کړی شوی قانون د بلدیاتي ادارو لپاره د پاکستان په عین کې د ټاکلې شوی طریقې کار سره په ټکر کې دی او د ترمیم کړی شوی قانون تر مخه اختیارات په سمتوګه بلدیاتي ادارو ته نه دي منتقل کړی شوی.
هم
په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د متحده مجلس عمل یو غړی او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وایي دوی به په دغه عدالتي مقدمه کې سلور بنیادی نقطې راپورته کوي. یو مونږ دا وایو چې د ضلع کونسل دې بحال کړی شي، بل د ویلیج او نیبرهود کونسلو لپاره انتخابات دې هم د تحصیل په رنګ په سیاسي بنیادونو وشي، بل د تحصیل په چیرمین د عدم اعتماد کولو قانون دې بحال کړی شي، او سلورم په دې قانون کې دوی لیکلي دي چې کله کلی او تحصیل کونسل په خپل بجټ جوړولو کې ناکام شي نو بیا به د دوی لپاره بجټ د لوکل ګورنمنت صوبایي کمیشن جوړوي. نو دا هم مونږ ته یو غیر جمهوری خبره ښکاري. بلې خواته د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی تر دې وړاندې ویلی وو چې صوبایي حکومت چې څنګه په اسمبلی کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې د نوي ترمیمونو دفاع کړی و، نو هم دغه رنګ به په عدالت کې هم د خپلو ترمیمونو دفاع کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
په قبایلي ضلعو کې د جولای په دومه د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات اعلان شوي دي. د دې لپاره یو شمېر ګوندونو مشرانو د قبایلي ضلعو دورې پیل کړي دي، خو نوی مخې ته راغلی پښتون ژغورنې غورځنګ په دغو ټاکنو کې له برخه اخیستو انکار کړی دی، اعلان کړی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتون وایي پی ټی ایم سیاسي ګوند نه بلکې تحریک دی، نو ځکه غړي ټاکنو ته ندری شي. دا چشنون که دی پی ټی ایم دی پریکړې ته څنګه ګوري، ظفر خان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو لپاره بېلابېلو ګوندونو تیاریانې پیل کړي دي او ځینې ګوندونو نوماندان هم اعلان کړي دي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې برخه نه اخلي. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رادیو ته وویل، پی ټی ایم پارلماني نه بلکې مزاحمتي تحریک دی او د غورځنګ هیڅ غړی به په راتلونکو ټاکنو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. پی ټی ایم پروس کال د جولای په ټول ټاکنو کې هم د برخې نه اخیستو ویلي وو، خو د غورځنګ دوه مخکښان علي وزیر او محسن داوړ په آزاد حیثیت رایې وګټلې او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي شول. د غورځنګ یو مخکښ د نوم نه ښودلو په شرط بیګا مشال رډیو ته وویل، ځینې مشران یې په ټاکنو کې د برخې اخیستو ملاتړ کوي او په دې موضوع د غورځنګ د مشرتابه دننه بحثونه شوي دي چې ځینو په ټاکنو کې د برخې اخیستو او ځینې په نه اخیستو ټینګار کوو. سرچینې زیاته کړه چې د انتخاباتو ملاتړ کوونکو مشرانو د دې لپاره کاندیدان هم غوره کړي دي، خو منظور پښتین دا خبره رد کړه. تیر کال په پیل کې په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په جالي پولیس مقابله کې تر وژنې وروسته په فبروري کې پی ټی ایم جوړ شو. غورځنګ په یو کال او څو میاشتو کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ د پاکستان په نورو برخو او قبایلي ضلعو کې جلسې کړي. تر ټولو وروستۍ هغه یې د اپریل په 14مه په میرامشاه کې وکړه چې پکې زرګونه کسانو ګډون وکړ. شنونکي په ټاکنو کې د برخې اخیستل د غورځنګ په ګټه بولي. څېړونکی ډاکټر تقی وایي، په عامو انتخاباتو کې د پی ټی ایم دوه غړي پارلمان مانته رسیدو غورځنګ ته ګټه ورکړه.
زما ذاتی نظر دا دی چې په الیکشنو کې برخه اخیستل ضروری دی، چې د دوه ایم این ای ګان چې علي وزیر او محسن داوړ د هغوی د پارلمان په موجودګۍ سره د پی ټی ایم چې کوم سټیچر دی هغه ډېر پورته شوی دی. د پی ټی ایم آواز ډېر میګنیفای شو پاکستان کې، دنه د پی ټی ایم آواز رسی د دنیا په سر خارونو کې د پی ټی ایم آواز رسیدلې ده.
ډاکټر تقی زیاته کړه چې د پاکستان سیاسي ګوندونه غواړي چې پی ټی ایم سیاسي بهیر ته داخل کړي، خو د هغه په وینا ځینې مقتدر قوتونه غورځنګ له پارلمانه بهر غواړي.
پاکستان پیپل پارټي دا یا نور کوم لږ مترقی خلک دي یا آزاد فکر خلک دي، هغوی دا خوښه لري چې دا ځوانان دا تنظیم سیاسي شکل دی والی د پارټي شکل وي او که نه وي، خود کو تحریک په حیثیت هم په پارلیمان کې یا په صوبایي اسمبلیو کې کینی دوه سیاسي خلک په دې خبرو خوشحالیږي. زما خیال دی د فوج سره دغه یره ده چې د الیکشن او سره د پی ټی ایم پروفایل ډېر اوچت شو.
د ټاکنو کمیشن د جولای په دویمه د قبایلي ضلعو څخه د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ په 1400 څوکیو د ټاکنو اعلان کړی دی. قبایل پروس کال په خیبر پښتونخوا ورګډ شول. له دې مخکې قبایلو یوازې د قومي اسمبلۍ لپاره رای ورکولی شوې. دا به لومړی وار وي چې د هغو ضلعو خلک به د صوبایي اسمبلۍ په ټاکنو کې برخه واخلي.
د ظفر خان رپورټ مو اوریدی. د پاکستان حکومت ځوانانو ته د خپل روزګار شروع کولو لپاره د وزیر اعظم کامیاب جوان په نامه پروګرام ته د دوه ارب روپیو ځانګړي کولو پریکړه کړې. د واکمن تحریک انصاف ګوند وایي له دې سره ډیری ځوانانو ته روزګار رونه ترلاسه کیدلای سي، خو د اپوزیشن ګوندونو ځوانان وایي اندېښنه لري چې د حکومت دغه پلان به هم لکه د پخوانیو ژمنو په شان عملي نه سي. یو ځل بیا ظفر خان ته غوښتو.
واکمن تحریک انصاف ګوند د مئی په 1 په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې ځوانانو ته د بغیر سود قرضو ورکولو دغه پروژه به د ځوانانو اقتصاد په ښه کولو او بیروزګاری په کمولو کې مرسته وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د قبایلي ضلع باجوړ استازی او د تحریک انصاف سیاستوال ګلزفر وای په مارچ میاشت کې د باجوړ د دورې په مهال وزیر اعظم عمران خان د دې وعده کړې وه. هغه بیګا مشال رډیو ته وویل، د پروګرام د لاندې به ځوانانو ته د 15 نه تر 15 لسو لکو پورې قرض ورکول کیږي. نوموړی وایي د قرضو د ترلاسه کولو لپاره ورسره یو شمېر بیروزګار ځوانانو رابطې کړي دي.
کوټه
حکومت ځوانانو ته د بی سود قرضو ورکولو د پریکړې اعلان په داسې محل کړی چې حکومت له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره د پور اخیستو لپاره د تیرو څو میاشتو راهیسې په خبرو بوخت دی. د فاټا د ځوانانو جرګې مشر ارشد خان وایي که څه هم د عمران خان د ځوانانو لپاره د قرضې ورکولو پروژه غوره قدم دی، خو هغه ویره څرګنده کړه چې هسې نه دا اعلان هم د نورو هغو په څیر یوازې د اعلان تر حده پاتې شي.
زیاتر خلک چې دي خارجي ملکونو ته ځي چې چا وس کې علاج چېرته کې نوکرۍ مترې وکړي. باقي زموږ ځوان کول کې بې روزګاري بې انتهایي زیاته ده. که دا راځه چې کومه د حکومت طرف نه د هغو خلکو ته ورکړل شوه نو واقعي دا به ډېر یو غټ بدلون راولي. د دې سره به نوي کاروبارونه شروع شي، ډېر خلک به په روزګار باندې شي. خو
په واک تر راتلو مخکې عمران خان د نورو ترڅنګ د 500,000 کورونو جوړولو او 1,000,000 بیروزګاره خلکو ته د کارونو ورکولو ژمنه کړې وه. د قبایلي ضلعو لپاره د جمعیت علما اسلام د ځوانانو د څانګې یو مشر خالد داوړ وایي د اوسني حکومت د راتلو سره په هیواد کې بیروزګاري نوره هم زیاته شوې او که حکومت اوسنی اعلان عملي کړي نو ځوانانو ته به ترې ګټه ورسیږي.
پدې صبح کې وکړل اوس تقریبا 9 مہینے کېږي چې پاکستان کې د دوی ګورنمنټ اوس پورې ټول پاکستان کې چلته دوی چاته روزګار نه دی ورکړي. او کروڑونو په لکونو خلک روزګار کړل. زه وایم چې دا صرف یو شنه باغونه دي، په شنه باغونو باندې قبایلي ځوانانو ورګډول.
حکومت د دې پروګرام د پیلولو اعلان د روان کال په فبروري او بیا د مارچ په میاشت کې هم کړی وو، خو د نامعلومو وجوهاتو له کبله پکې پرمختګ نه و شوی. واکمن ګوند وایي د وزیر اعظم د ځوانانو لپاره دا پروګرام به 2 کلونو کې نږدې 2 میلیونه ځوانانو ته قرضې ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو.
په بلوچستان کې لوډ شیډنګ زیات شوی دی، هغه په داسې حال کې چې روزي هم دي. خو زمینداران وایي چې د لوډ شیډنګ له وجې څخه د دوی کروندې او چې کېږي. خو د بلوچستان حکومت یو ځانګړې غونډه کړې ده چې مشریه د بلوچستان اسمبلی ډیپټي سپیکر کړې ده او په دې غونډه کې دا فیصله شوې ده چې له مرکزی حکومت سره په دې اړه خبرې کوي. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
په غونډه کې د بلوچستان اسمبلی غړو، صوبایي وزیرانو او کروندګرو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. غونډه ته په کوټه کې د وابړه د ادارې صوبایي مشر عطا الله بوټا وویل چې بلوچستان ته دا وخت د 1400 میگاواټو بجلی پکار ده، خو د کامی ګریډ څخه د تخنیکی مشکلاتو له کبله د 0 میگاواټ څخه کمه بجلی ورکول کیږي. پر دې مهال د اسمبلی زیاتره غړو وویل چې په صوبه کې د برېښنا د کمښت له کبله اولس د بیلابیلو مشکلاتو سره مخ دی. په دې اړه به غوښتو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی وغړي نصر الله زیری ته.
دلته په دې کوټه ښار کې بیا په پښتني سیمه کې چې کم د بجلی لوډ شیډنګ دی چې هغه بیخي کم بجلی ورکول کیږي، یا په ځینې علاقو کې دومره تیز ولټیج چې دغه سره داغه زمیدار ترانسفارمر وسوځي، داغه مشين وسوځي، هغه ته بجلی پوره نه ملاويږي. او که دا سیزن کې هم بجلی پوره نه سو ملاو، د دې مطلب دا دی چې زمیدار به ډیر سخت د تاوان سره مخامخ سي. دغه رنګ کوټه شار دی چې دا د 2,00,000 انسانانو شار دی. دلته ډیر واټر سپلای سکیمونه دي چې هغه ته برمی ویل کې هغه د کیسکول جانب داغه بجلی کاټ سوي دا. د دې لقبل هغه ټوبل یا هغه واټر سپلای سکیم نه چلیږي، چې نه چلیږي خلکو وبنه په ملایوی.
په دې ترڅ کې زینو کروندګرو خپل ستونزې څه داسې راته بیان کړې.
زمانه ما عبدالرحمن بازای دی، زه د بلوچستان زمیدار ریکشن کمیټي سیکرټری جنرال یم. موږ دا وایو چې زمیدار ته د 2 غنټو بجلی ورکول سي چې کومه موعده په 2000 نه کې د زمیدارو وفاق په مابین کې سوي ده، او دا وخت صرف 4 غنټې بجلی ورکي. او چې بجلی یا اوس 8 غنټې ورکړې ده، هغه دومره کم ده چې په هغه ټوبل نه چلی.
زه د خانوزی اوسیدونکو یم. زمانه ما جاوید الله پنیزی دی، د زمیدار ریکشن کمیټي مرکزی ممبر یم. زموږ صبح یو راغې پسمانده ده او به شکم لوډ شیډنګ دوی را باندې شروع کړی دي. کم باغات وچو یا د خلکو مالداري ختم شوي، نو دا د صبح د پاره د خوار غریب ولست لپاره ډېر ډیر د خطرې ګنټري ده. باید د ګورمنټ کم فرض جوړه جی دوی هغه ده کی
پر دې مهال د بلوچستان د کشتو کرنې د ادارې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزی وویل که مرکزی حکومت و بلوچستان ته پوره بجلی ورکړي نو د بلوچستان د کروندګرو مالی ستونزې به هوارې سي.
نو نن مردا د دوی ته مطالبه وکړه چې کم چې دا سیزن دی کم جون دی مئی دی جون دی جولای دی اگست په دې ګرمۍ کې چې زموږ کم زمینداران چې دي دا ټول کال دوی خپل بچان دې تک شنولي چې د وطاته یا سیب راسي یا بشه انار راسي یا بشه کېتی ټماټر او پیازو پټاټه به وکړو نو داغه پیسو باندې به دوی خپل بچان ساتي او پراغه پیسو پر بنیاد باندې به تعلیم ورکوي سیاحت به ورکوي.
وروسته په بلوچستان کې د واډا د ادارې مشر د غونډې و برخوالو ته تسلي ورکړه چې د برېښنا په اړه به د بلوچستان د حکومت او ولس وړاندیزونه ډېر ژر د اسلام آباد تر مرکزي حکومت پورې ورسوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شد.
په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیم وفاق المدارس او اسلامي نظریاتي کونسل په مدرسو کې د اصلاحاتو هرکلی کړی. اسلامي نظریاتي کونسل پر دې باور دی چې له دې سره به د سخت دریځۍ او ترهګرۍ مخه ونیول سي. بلخوا وفاق المدارس بیا وایي د دینی مدرسو په نصاب کې د عصري علومو شاملول به د دوی عصري تقاضي هم پوره کړای سي، خو د تعلیمي چارو پوه بیا وایي تر څو ریاست خپله پالیسي بدل نه کړي تر هغو اصلاحات ګټور کېدلای نه سي. تفصیل دے اسرار لمومن پر رپورٹ کی.
په پاکستان کې د دینی مدرسو تنظیم او وفاق المدارس وایي دوی په مدرسو کې د حکومتي اصلاحاتو هرکلی کوي. د دې سازمان جنرال سیکرټری قاری محمد حنیف جالندری د مئی په اتمه مشالډو ته ویل چې د ترګری مخنیوي کمی تګلارې لمخې کیدونکې دغه اصلاحات ګټور دي.
جو دینی مدارس کی رجسٹریشن
په دې اصلاحاتو کې د دینی مدرسو له تعلیم وزارت سره رجسٹر کول او د عصري تعلیم مضامین لکه انګریزي، ساينس او ریاضي د دینی مدرسو په نصاب کې شاملول دي. دا به یو داسې نصاب وي چې زموږ عصري او دینی دواړه تقاضې به پوره کوي.
هماره عصري تقاضې به پوره کیږي ځای او اسمه هماره جو دینی تقاضې وو به اسکو به ملحوظ رکھا جائے.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبلا یزد شروع پر ورځ مشال دوتو ویل ک په مدرسو کې دغه پلان شوی حکومتي اصلاحات عملی شي نو د سخت دریځ او ترګری مخه نیول کیدی شي. نو موړی وای کله چې مدرسې رجسٹر شي نو بیا چې دوی ته کومي مالی مرستې راځي نو د هغو حساب او لګښت به په ډاګه وي او مدرسې به نشي کولای چې دغه پیسې کوم وسلوالو ډلو ته ورکړي. د په خبره بل دا چې د مدرسو په نصاب کې د عصري مضامینو شاملولو سره به د زده کوونکو سوچ پراخه شي
او لګ علم طرف ته دوی راشي او جدید دنیا نه ځان خبر کی نو امید دا دے چې دا مسلکی تعبیرات چې دي دا د اختلاف په ځای د یو تنوع یعنی د ډایورسټی رنگ والی او لکه څنګه چې ازهر یونیورسټی دا چې الته د هر مسلک خلق راضی خو د مسلک خبرې نه کیږي نو یقینا چې او سو وخت سره با دا تفریق چې دا به ختم شي او دا به وخت خلی دا دومره زر نشي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستاني وزیر اعظم د اطلاعاتو نشراتو ځانګړي معاون فردوس اشکوان د مئی په اوومه خبری غونډه کې ویل چې د مدرسو په اصلاحاتو کې دا خبره هم شامل ده چې زده کوونکي به یې له ټولنیزو رسنیو سره آشنا کوي چې دا رنګ د دوی سوچ پراخه شي. خو په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو په فجر رحیم مروت وای دا سړي ځوانان شته چې په ساينس کې یې اعلی زده کړې کړي خو بیا هم سخت دریځ دي او هم ټولنیز رسنۍ د سخت دریځۍ خورولو لپاره کاروي. نو موړی وای تر څو چې ریاست خپل بیانیا او پالیسۍ نوې بدلې کړي نو تر هغو یاد اصلاحات ګټن شي رسولې.
خبره دا ده چې آیا څنګه حکومت اراده کړې ده کنه؟ اوس دا خبره کومه چې موږ هیواد کې په پاکستان کې خاص کر چې کومه خرچه په باندې خلکو کړې ده غاف کړې ده لاچ اسلامي نړۍ یو نور نور او چین او ټول سره واچا چې دوی ټول خرچه په جنگ باندې کړې وه دا به دوی په امن باندې کوي دا به داسې ژوند پس مخته راځي. ترسو پورې چکلش وی دلتا دلتا دے دے ہوا دو مقابلہ وی پدے رات کے منگ جا جنگ میدان گرزولیو بے سیزونا کابو کی نرازی دا پین کابو کی نرازی
فل رحیم مروت زیتوی په پاکستان کې با سخت دریزی حل ختمیږي چې حکومت خپل تګلارې بدل کړي د سکولونو او تعلیمي مدرسو له نصابه د سخت دریزی مواد لری کړي سخت دریزی ډلې لمنځه یو سیو د جماعتونو امامان د دې پابند کړي چې د سخت دریزی پر ځای به د ورولې درس ورکوي
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال لوري او سم دولسمې بجې سوي دي شاهین بوري ریبا د خبرونو لنډیز وړاندې کړی
سلیم شهر دی وخت مهم خبرونه نن په قامی اسمبلی کې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د چوکیو د شمیر په اړه په قانوني مسوده رائے ورکول کیږي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ویلي په بلدیاتي قوانینو کې د بدون حکومتي پریکړه با په عدالت کې چیلنج کړي دا خبره په اسمبلی کې د عوامي نشتلګون پارلیماني مشر سردار حسین بابک بیگا مشال ریډیو ته کړي دا بلوچستان په کلی عبدالله کې په یو بمی چودنه کې یو قبایلی مشر ولی محمد اسکزی او دغه دوه ساتون کې وجل شوی دی تر اوسه چا د برید ذمہواری نه ده منلې په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د توهین رسالت له توره پاک شوی ایسوی خزا آسیا بیبی له هیوا د وتلې ده چارواکي وایي هغه په کینیډا کې د خپلو لونو سره یوځای کیږي امریکا په ایران نوی بندیزونه عملی کړی دی دا په داسې حال کې ده چې اورز وړاندې ایران ویلی وو چې د نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال د جوهري لوزنامې د ځنو ژمنو نه په شا کېږي د جاپان د بهرنیو چارو وزیر تاروکونو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره د مذاکراتو لپاره نن ماسکو ته رسی ټاکل شوی چې دواړه استازي به سبا د ځمکې په ملکیت د شلګونو کلونو زړې تنازع په اړه د خبرو اترو په یو نوي لړۍ کې برخه اخلي قانون اروپایی مشران په یو غیر رسمي سرمشریزه کې له اروپایی ټولنې د برتانیې د وتلو نورستو د ټولنې دراتون کې پاړه خبرې کوي دا غونډه چې د برتانیې د وزیر اعظم تری سمینه بغیر پکې ټول اروپایی مشران ګډون لري د رومانیا په غرسنۍ سیمه سیبیو کې کیږي
خبرونو لندیزم له شاهین بنیر واوریدل او سم د پاکستان متواتو ته سراج ظهیر کتنه کوي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارې د لاهور په پرونی برید لیکلي او وایي دوه کاله وروسته د ترهګرۍ پیښو د پنجاب سرخار ته مخه وکړه او د لاهور دی د ترهګرۍ پیښې پاکستان کام او قانون نافذ کوونکو ادارو ته یو مضبوط پیغام ورکړو چې په دې ملک کې لا اوس هم ترهګرۍ ختم نه ده ادارې لیکي د پنجاب پولیسو انسپکټر کیپټن عارف نواز ویلي په دې حمله کې د ایلیټ فورس ګاډې په نخه کړې شوې وو او د کال 2018 راسي دا درېمه حمله ده چې پکې پولیس په نخه کیږي ادارې وړاندې وایي د شروع د د 14 وروسته اوس ضرورت د دې خبرې دی چې د پولیسو داسې تربیه وکړي شي چې د ترهګرۍ په خشن مقابله وکړي ځکه چې د دوه لسیزو راهیسې حالات بدل دي او دا چې دا ویل کیږي ځینې وسلوال په ګاونډي هیوادونو کې پټ دي نو په داسې حال کې د پاکستان خارجه دفتر ته پکار دي چې له ګاونډي هیوادونو سره په دې معامله په سفارتي کچه خبرې وکړي له هغې وړاندې چې په پاکستان کې داسې نورې پیښې رامنځته شي د دې تر څنګ جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د سمودي راهیسې د چینیانو د پاکستانیانو جنکو سره ودونو سلسله شروع شوه چې روسو معلومه شوه دا یو ډله ده او دوی له پاکستانه د واده په نوم جنکی بوزي او بیا یې هلته د جنسي تیری یا بدفعلې لپاره کاروي ادارې وایي د لړکی ایف آی ای داسې و د چین اوسیدونکو نیولي چې له پاکستانه د جنکو کاچاګ کوي او د خلکو منلي چې ځان به یې عیسائی یا مسلمان ظاهر وو او په دې به له جنکو سره ودونه کول ادارې وړاندې لیکي په دې معاملات د چین حکومت له پاکستان سره د هر قسم مرستې ژمنه کړي نو هیله ده چې د دوه هیوادونو لخوا د نوټس اغستو روستو بعد د دې کاروبار مخه ونیول شي ادارې اخري کې وایي دا خبره له کومي علمي کم نه ده چې د شخصي ازادي په دې دور کې هم د انساني کاچاګ او د زنانو د جنسي استحصال سلسله په ښکار ډول موجوده ده د کومي پرځ چې په عالمی کچه د مشترکه کړنلارې جوړولو ضرورت دی نو وایي وخت رس پانه خپل ادارې د نواز شریف جیل ته بیرته په تګ لیکلي او وایي د شپږونیو د ضمانت روستو نواز شریف بیرته کوټلک په جیل ته لاړو او دې دوران د کارکونانو او مینوالو د قافلې نه دا معلومه شوه چې د نوموړي سره خپل کارکونان څومره عقیدت لري. ادارې وړاندې وایي که څه هم د سپریم کورټ د فیصلې په وجه نواز شریف د تل لپاره له سیاسته ګوښه شوې، خو د وخت د بدلېدو پته نه لګي چې سبا څه کیږي، ځکه چې په ښکاره خو د نوموړي مقدر په جیلونو کې دی. خو بیا هم اور ته عزت ورکا بیانیه لا ژوندۍ ده، او دا بیانیه څه وخت هم د مزاحمتي سیاست تمهید جوړې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی میل ورځپاڼې په خپلې لیکنې کې له پاکستانه د آسیا بی بی د بهر تګ موضوع راخیستې ده. نوموړي ته اسلامي مقدساتو ته سپکاوي په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه. بلخوا د اوسلو پیس ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د یوې څېړنیزې ادارې په لیکنې کې د افغانستان د روغې جوړې په موخه پیل شوو هڅو ته کتنه شوې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا اورو.
د برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې لیکنه وایي د آسیا بی بی په نوم یو عیسائی مور چې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته سپکاوي په تور د مرګ سزا ورکړل شوې وه، اخیر کار له هغه واده په وتلو کې بریالی شو. نوموړی چې و میاشتې مخکې عدالت خوشی کړی و، پرون کینیډا ته ولاړه چې له خپلو لوڼو سره یو ځای شي. درې پنځوس کلنې آسیا بی بی د پاکستان په زندانونو کې اته کاله د مرګ سزا تیرولو ته انتظار وکړ. دا ناروغه وه خو د درملنې اسانتیا نه ورکول کېده. په پاکستان کې مذهبي او سختدریز ډلو د نوموړي د خوشی کېدو عدالتي پریکړه له زړه نه منلې او ویره وه چې هغه د مذهبي افراطیانو لخوا ووژل شي. لیکنه کاږي له برتانیا غوښتل شوی ول چې آسیا بی بی ته پناه ورکړي، خو هغه هیواد داسې ونه کړل. اخر هم د کینیډا وزیر اعظم جسټن ټروډو نوموړی او د هغې کورنۍ ته د مرستې لاس ورکړ. خو له پاکستانه د آسیا بی بی د بهر وتلو کار څو ځله وځنډول شو چې له امله یې د هغې خپلوان او خواخوږي پریشانه ول. لیکنه زیاتوي د پاکستان وزیر اعظم ښایي فکر کړی وي چې د روژې په میاشت کې له هیواده د آسیا بی بی د وتلو پر خبر به مذهبي افراطیان زیاته واویله جوړه نه کړي. بلخوا د ناروې په مرکز اوسلو کې د پیس ریسرچ انسټیټیوټ په نوم د یوې څېړنیزې ادارې په لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا د افغانستان د سولې پروسه وار له مخه له ستونزو سره مخامخ شوې. لیکنه وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو دوام ښه خبره ده. په کابل کې هم د سولې په تړاو وروستۍ لویې جرګې ته باوجود له دې چې ځینو مهمو افغان سیاستوالو پکې ګډون ونه کړل، د یوې لاسته راوړنې په توګه کتل کېدای شي. تر دې مخکې د فبروري په میاشت کې د افغان سیاستوالو یوې ډلې په مسکو کې د افغان طالبانو له استازو سره ولیدل، خو د خبرو اترو دغه بهیر دوام ونه موند. لیکنه کاږي حقیقت دا دی چې د امریکا له لوري د افغان طالبانو سره د خبرو تر پیلولو نه میاشتې وروسته هم د افغانستان د روغې جوړې هغه خبرې چې د افغانانو په مشرۍ باید وشي نه دي پیل شوي. د لیکنې تر مخه له طالب مشرانو دا تمه ابسته چې دوی به هغه افغان حکومت چې پر ضد یې اتلس کاله جنګېدلي ناڅاپه په مشروعیت وپیژني او د سولې خبرو ته بور سره کښېني. د دې ترڅنګ افغان حکومت هم تر اوسه نه دی بریالی شوی چې له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د افغان ټولنې په استازیتوب یوه ډله جوړه کړي. لیکنه زیاتوي داسې بریښي چې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو هم د هغه هیواد د سولې هلې ځلې ټکنۍ کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوسم یو بل رپورټ ترازو او هغه هم د ایران او د ایران ته د امریکا د دړکو پاړه باندې دی او هغه د دړکه ایران ورکړی ده. ایران وایي چې که چرته پر دوی باندې دغه اقتصادي بندیزونه د امریکا سخت سي، نو دوی به جوهري مواد د یورانیوم او د غني کولو هغه حد ته ورسي چې جوهري وسلې ځینې جوړه شي. په دې اړه د احمد شیبر رپورټ اورو.
د ایران ولسمشر وایي که چیرته نړیوال د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو په وړاندې د ایران ننګه ونه کړي، تهران به بیرته په لوړه کچه یورانیم غنی کړي. حسن روحانی دا خبره پرون وکړه چې د 2015 کال له اټومي تړون څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د وتلو کال پوره شو. روحانی د اټومي تړون پر نورو غړو هیوادو بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې ژغ وکړ چې شپېته ورځې وخت لري تر څو د ایران د تیلو او بانکي سیستم د بندیزونو پر ضد لاس په کار شي. د لویدیز چارواکو د روحاني د دې څرګندونو په اړه محتاط دریځ خپل کړی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې د ایران د خبرداري چې یورانیم به په لوړه کچه غني کړي ښه خبره نه ده او له تهران غواړو چې د اټومي تړون پریکړو ته ژمن پاتې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس بیا پرون په برلین کې خبریالانو ته وویل موږ له ژورې اندېښنې سره د ایران خبر ترلاسه کړ. دا مسله به له نږدې وڅارو. موږ به د تړون له اکثرو لوریو سره په تماس کې شو. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ماسکو کې د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ګډې خبري غونډې ته پرونو ویل.
ما و روسیه دو کشوری هستیم که هم به برجام
موش او روسیه هغه دوه هیوادونه یو چې اټومي تړون ته برجمن یو او دا مو عملا ښکاره کړی ده. ډیرو نورو هیوادو دشمن اعلان کړی وو خو څه اقدام نه دی کړی. په دې خبري غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف څرګنده کړه چې د دې وضعیت د رامنځته کېدو عامل متحد ایالاتونه دي چې د تړون د ټولو لاسلیک کوونکو دښمنو د عملي کېدو لپاره جدي ستونزې پیدا کړې دي. چین بیا ویلي دی چې دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شو. د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د می په اتمه له ایران سره له شوي اټومي تړون خارج شو او پر دغه هیواد د نورو سختو بندیزونو د لګیدو اعلان وکړ. د ډلې زو وسلو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ ځانګړي استازي ټیم موریسون پرون څرګنده کړه چې په لنډ راتلونکي کې به د نورو بندیزونو اعلان وکړي او د اروپایي هیوادو ته هم له ایران سره د تجارتي معاملاتو په برخه کې خبرداری ورکړ.
دا مشال ریډیو ده.
ټاکل شوی ده چې نن په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ خبري دوام پیدا کړي. داسې رپورټونه هم خپاره شوي چې په کابل کې به پرونی برید چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر غندلی دی د طالبانو او امریکایانو په خبرو سوری وغوړوي. په دې برید کې د مشکوکو ترګرو په ګډون 10 کسان ووژل شو او یو بهرني په ګډون 23 تنه چې ټول ملکیان دي ټپیان دي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د کابل په ښار کې پر کاونټر پارک مؤسسې چې د امریکا متحده ایالاتونو تمویلوي د طالبانو پرونی برید د ماښام خواته پای ته ورسید. خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس څرګنده کړه چې پر داسې مؤسسې حمله چې له عادي خلکو سره مرسته کوي او خبریالان روزي یو بې معنا خشونت دی. جان باس د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه هم کړې ده چې ډېر ژر لاس په کار شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی وای چې امنیتي ځواکونو 200 ملکان وشغورل.
متاسفانه د یرویداد په تعداد 5 نفر از وطنان عزیز ما مشغول.
له بده مرغه په دې پیښه کې زموږ 15 تنه ګران هیوادوال د ځانګړو پولیسو د یو غړي او یوې ښځې په ګډون شهیدان شوي دي او 23 تنه نور چې ټول ملکان دي ټپیان شوي دي. د پولیسو ځانګړو ځواکونو له شمرغه په مړانې 200 تنه چې د کاونټر پارک مؤسسې غړي وو وشغورل.
نجات داده
پورټاپیانو کې یو بهرنۍ دی او 15 سره بریټ کوونکې په دې حمله کې وژل شوې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یو بیان کې دا بریټ وغانده او یاغیان تورن کړل چې قصدن د ملکانو پر مرستندوی مؤسسو بریدونه کوي. جمهور ریاست بیا په یو اعلامیه کې د طالبانو دا حمله د سولې د مشورتي جرګې له غوښتنو سره په تضاد کې بللې ده او څرګنده کړې ده چې طالبان د افغانانو سولې غوښتونکو هڅو ته مثبت ځواب نه ورکوي نو که دوام ورکړي د حل لاره د امنیتي ځواکونو له لوري د دوی چپل دي. دا ډول بریدونه به په قطر کې د سولې روانې خبري ګډې وړې کړي. د متحد ایالاتونو په هارت فورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک په دې باور دی چې د سولې پروسه اوږده ده او دا ډول بریدونه به یې اغېزمنې نه کړي.
د تاثیر به کوي دوی به دغه خبرې په قوي قچولې وای نو نه تاثیر به نه وي په دو چې جګړه تر اوسه پورې ختمه نه ده هغه په سیاسي لحاظ کنه دغه د سولې مذاکرات ټول چې دیدم دغه د پاره دي چې جګړه ختمه کړي. یا بل ورځ زلمی خلیلزاد دغه خبرې ته اشاره وکړه چې آیا که موږ د طالبانو سره سولې خبر بندی کو او دوی یواز دی و تیرورست ارگان پا صفت و فیجنو آیا دب و وین کمی کی؟ آیا دب و جگره ختمه کی؟
در قطر پا پلازمین دوحه که در طالبان و در دفتر ویان سویل شاهین آزادی را دو تا وویل چنن هم در سولی خبری لامریکایانو سر در سهار لس بجه پیلیشی او در ماس پشین تر دری بجو به دوام بکری. په کابل کې روان کال بریدونه کم شوي دي خو د 2019 کال له پیل تر اوسه لږ تر لږه 33 تنه وشل شوي او تر 216 ډیر ټپیان شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خوست اوسیدونکو وایي د افغان حکومت چارواکو ولایت ته د برېښنا د لیږد په برخه کې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. د هغوی په وینا د درې کاله کېږي چې چارواکي خوست ته په شپږو یا اتو میاشتو کې د برېښنا د لیږد خبره کوي، خو تر اوسه کارونه نه دي بشپړ کړي. بل لور ته ځایي چارواکي وایي په نږدې وختونو کې به د خوست 15,000 کورونو ته برېښنا ورکړل شي او هڅه کوي چې د برېښنا د لیږد پروګرام ټولې سیمو ته وغځوي. نجیب الله خیل رپورټ راکوي.
د افغانستان په سویل ختیځون کې خوست له هغو ولایتونو دی چې په هره برخه کې پرمختګونه د پام وړ دي، خو د برېښنا نشتون په دې ولایت کې د کرنې، صنعت او سوداګرۍ د پرمختیا بهیر ورو کړی دی. مدني فعال شفیق لکنوال وایي چې ډیری پرمختګونه دایمي او اساسي برېښنا پورې تړلي دي، خو د افغان حکومت د چارواکو د بیا بیا ژمنو سره سره هم خوست تر اوسه د برېښنا نه دی برخمن شوی.
برق کې انټرنیټ ته ضرورت دی، پبریکو کې ضرورت دی، د خلکو په کورو کې ورته ضرورت دی، خو متاسفانه چې مونږ خوستوال تر اوسه پورې د برق د دغې نعمت څخه بې برخې یو. که څه هم وعده شوی وي چې دغه برق په اتو میاشتو کې دننه خوستوالو ته ورسېږي، خو متاسفانه تر اوسه پورې نه دی رسېدلی. نو له چارواکو څخه مو غوښتنه همدا ده چې څومره زر چې کېدای شي هوا په ګرمي دوده خوستوالو ته برق ورسېږي.
یو بل خوستی ځوان جاوید خان وایي چې افغان حکومت خوست ته د برېښنا د غځولو په ژمنه کې پاتې راغلی او تر دې وروسته باید د برېښنا په لیږد او ویش کې ځنډ ونه شي.
په خوست کې د برق د غځولو موضوع چې د ډېر وخت راهیسې ادامه لري او کومې وعدې چې چارواکو کړي وي چې په دومره موده کې به رارسېږي، تر اوسه پورې هغه وخت پوره شوی دی، اما د برق کار بشپړ شوی نه ده.
د خوست د یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسېدونکي بیا دې ته په اندېښنه کې دي چې اصلا په اول پړاو کې یادې سیمې د برېښنا د ویش پروګرام کې هم نه دي شاملې. د یووالي او بدلون کاروان د ټولنې مشر عبدالولي واحد ځای وایي
کوم پایې چې اوس دلته لګول شوی دی هغه صرف د سو محدودو ولسوالیو او یا د مرکز کې د محدودو کورونو لپاره برېښنا ورکول کېږي. زمونږ هیله دا ده چې دا شبکه پراخه شي او هغه ژمنه چې ولسمشر له موږ سره کړې وه چې خوست به له برق څخه برخمن وي، نو پس که ټول خوست نه کېږي حداقل د خوست مرکز خو باید په مکمله توګه چې درې اداري واحدونه دي دا خو باید په مکمله توګه سره د برق له دې نعمت څخه برخمن شي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي د وارداتي برېښنا په خوا کې د خوست د سپیرې، تڼیو، ګربزو، لکڼو، تریزیو، باک او ځاځي میدان په ولسوالیو کې 80,000 کورنیو ته د لمریزې برېښنا د برابرولو کار روان دی. خوست والی حریم فیدایی وایي
برېښنا یو له مهمو اړتیاوو د دې ولایت او د خوستوالو ده. د هغې لپاره چې کوم تخنیکي او ټولنیزې ستونزې وي هغه مو ټولې حل کړي دي. ان شاء الله موږ به د خوست په کچه باندې تر 15,000 کورنیو ته برېښنا رسوو او د دې تر څنګ موږ نور وړاندیزونه هم مرکزي ادارو ته کړي دي تر څو نورو هغو سیمو ته چې برېښنا ته اړتیا لري د سروې ټیمونه راسي.
بل لوري ته د خوست سوداګرو او پانګوالو د افغان ولسمشر او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنو کې بیا بیا ویلي کچېر یاد ولایت ته برېښنا ولېږدول شي او دوی لپاره زمینه برابره شي، هغوی حاضر دي چې هلته د کارخانو او فابریکو په برخه کې د لسګونه میلیونه ډالرو په اندازه پانګونه وکړي. کتونکي په دې باور دي چې د کارخانو او فابریکو په جوړولو سره به نه یوازې د بیکارۍ موجوده کچه راټیټه شي، بلکې د خلکو او دولت اقتصاد به هم ورسره پیاوړی شي.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمه بجو،
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په یو نیمه بجا،
تاندې هیلې
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمه بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون بچا هنری غړې
په سلورو بجو.
پاکستانی ورځپاڼې ډیلی ټایمز لیکلي پاکستان چارواکي غواړي چې په غربي هیوادونو کې د مسلمانانو ضد نفرت او نه زغم ودرېږي، خو په خپل هیواد کې سخت درزي ډیره زیاته سوي او تر دې پورې چې په تعلیمي ادارو کې هم شتون لري. ورځپاڼه وایي باید سخت درزي ډلې او د هغو مشران د انصاف منګولو ته وسپارل سي. پر دې سربیره د سکولونو او مدرسو له نصابه د سخت درزي مواد لرې کړل سي. د مقالې لنډیز له اسرار علم همنده اورو.
پاکستانی ورځپاڼه ډیلی ټایمز لیکي د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح په 1948 کال په یو وینا کې ویلي وو چې ورورولي او مساوات د دوی د مذهب، کلتور او تهذیب بنیادی نقطې دي او هم د دې لپاره دوی پاکستان جوړ کړی وو، ځکه چې په متحده هندوستان کې د دې بشري حقوقو تر خپل لاندې کېدو خطر وو. ادارې لیکي پاکستانی ریاست الله هم په سخت درځي سترګې پټې کړې چې لوجې دغه ناسور په ټولنه کې خور شوی او تر دې چې د زده کړو په ځایونو یعنی تعلیمي ادارو کې هم سخت درځي شتون لري. همداراز سموده مخکې د پنجاب په بهاولپور پوهنتون کې یو زده کوونکی خپل استاد پر دې واجه چې خپلو خزینه او نارینه زده کوونکو ته یو ځای د ملمستیا پروګرام کړی وو. په 2018 کال کې د مردان په عبدالوی خان پوهنتون کې بلواګر زده کوونکو خپل ملګری مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور واجو، خو وروسته ثابته شوه چې نوموړي د مذهب سپکاوي نه وکړي. تر دې خمخ کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر مذهب ته سپکاوي په تور واجل شو. د ادارې د لیکونکو په خبره په پاکستاني ټولنه کې د سخت درځي اندازه لدی لګیدې شي چې خلکو د یادو کسانو وجونکو ته د ګلونو هارونه هم واچول. همدارز چې کله عدالت ویل چې په عیسائی میرمن آسیا بیبی لګیدلې د مذهب د سپکاوي تورونه بے اساس دي او د هغې د خوشی کولو امر یې وکړ، نو په هیواد کې یو شمېر خلکو د عدلي پوز او حکومت ضد نفرت ډکې ویناوې وکړي. پر دې سربیره په سین صوبه کې د هندو مذهب جنکو پر زوره مسلمانول او ودول اهم دوام لري. بلخو د بشری حقوقو د کمیشن د یو راپور له مخې په کوټه کې په 1315 کلونو کې په 6000 بریدونو کې تر 600 پورې کسان وژل شوي دي. لیکوال وایي پاکستانی چارواکي غواړي چې په غربي هیوادونو کې د مسلمانانو ضد نفرت او عدم برداشت ودرېږي، خو په خپل هیواد کې د سخت درځي او نفرت خوروونکو ضد هیڅ قسمه ګامونه نه پورته کوي. د پاکستان د پوز ویاند په خپل ویلي چې د ترګري مخنیوي تګلاره په بشپړ توګه نه ده عملي شوې.
قبایلی سیمې د بدلون پر لور په حکومت وای قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوي ورکوي.
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان کراچی ښار کې د لاسپوس لاري مشمون ته د یو ډراما شو دل شي کېږي چې پکې د مینی سولي او مذهبي همغږي تبلیغ شوی. تیسپیانس نومي تھیټر د دې ښار په یو لسنورو به وځي سم کې دغه سي ډرامو وړاندې کولو اراده لري. رټرز آشان ویډیو رپورت درته وړاندې کوو چې د ډرامې د یو کردار ډایلاګ پیل شي. دا ماشومان نه هم په سکول کې ناستی او نه مخامخ ولاړ یو استاد ته غوښتي، بلکې دوی په یو تھیټر کې ناست پر سټیج له لاسپوچو د مینی بشري احترام او مذهبي اهنګي درس اخلي چې د ډرامې یو کردار ورته وایي.
ما ته معلومه ده چې هغه زما له مذهب سره تعلق نه لري. د دې نسل او جبا له ما جدا ده. خدا خبره مه هیروي چې هغه هم زما په شان یو انسان دی. آیا دې دنیا ته اول انسان راغلی او که مذهب، نسل یا فرقه؟ که زه نن هغه معاف کړم نو سبا به هغه ما معاف کړي. زی تاسو ټول آزاد یې.
ډراما تیسپیانز نومي تھیټر وړاندې کوي. د ډرامې نوم سند باد دی چې مرکزي خیال یې په ماشومانو کې د بشریت په اړه پوهاوی پیدا کول دي. د ډرامې ډایرکټر نومان محمود ته دا خیال هغه وخت راغلی کله چې د تعلیم په اړه د شعور خپلو پر وخت ولیدل
چې خلک په فرقو، نسلونو او مذهبونو کې ویشل شوی دي.
سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ قبولیت ہے، آپ کے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے.
تر ټولو بنیادی خبره د بلچا حیثیت منل دي. پتا سو کې باید دا جذبه وي چې مخامخ سره بغیر لدی چې هغه عیسائی دی، هندو یا سکھ دی، قبول کړي. موږ دا ټول پیغامونه د سندباد په نوم ډرامه کې یو ځای کړی دي. په ډرامه کې مو د لاسپوڅو په ذریعه ماشومانو ته پیغام ورکړی چې موږ باید دې ته ونه ګورو چې ماته مخامخ عیسائی ولاړ دی، بلکې دې ته وګورو چې یو انسان راته ولاړ دی.
ہم نہیں دیکھنا کہ سامنے انسان کھڑا ہے، اس کو قبول کرنا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا.
دا لاسپوچو دے سٹیج ڈرامے دا اتم جماعت زدکون کی عبدالرحیم ارشد ذہن اور بدل کر.
اس میں ہم نے کھڑا ہے کہ دوسروں کے مذہب میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے.
پر ڈرامہ کے مداو خودل چھ بائی دبل چا پا مذہب کے مداخلہ انکو. مون پکار دا یو بل چا مرست اکرو، او کسوک دھوکا را کبھی نو پکار دا مونگے ورنکڑو بلکہ ورسرا مرست اکڑو.
اس کی مدد کرنی چاہیے اور ہمیں دوسرے کی رواداری کرنی چاہیے.
سٹیج ڈراما پر زنگڑے توگا دا ماشومان لپارا جوڑ سبھی خو اثر یہ پرشیخ کاشف امجد ہم ڈیر وکڑ.
اچھی بات ہے ایسے علاقوں میں اور اس جگہ پہ ایسا میسج کنوے ہونے سے ان میں
دا سی پیغام ورکول سربا ماشومان نور ہم پوسی چی مج باید بے لا فرقے، نسل او مذہب دا یو بل مرست وکڑو.
ریلیجیس اور وداؤٹ اینی کاسٹ.
تسپیان سٹیٹر پلان لري چې د کراچۍ په یولس نورو غریبو سیمو کې د ماشومان لپاره دغه سی سټریج ډرامې وړاندې کړي.
Hey, what's the name?
ملے پہلتا کی دل بھی دا